دقیقه شویره سره اوسی قدرمن اوریدونکو په دوه منیمای کې د زهرو کاروان پروگرام خبریږي. خو اوس په مکرې خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویست په قطر کې له یو شمیر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر ټویټر لیکلی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو لپاره د خبرو وړاندیز کاو او وسلوال مقاومت یې حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه، شپږو میرمنو، د بشري حقونو یو شمیر فعالانو، پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویست په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویست پرون له دې مخکې د قطر له صدراعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او دغه هیواد د شخړو د اوري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان په اړه خبرې کړي او ویلي وو قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. هند له افغانستان سره د لس زره ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوې ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له 30 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې 40 زره ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو او همدارس د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جدې ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریا بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربي ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې ولسمشر بشار اسد مظاهرچیان سخت وځپل. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن د داسې بمی برید حمله پې وشوه چې لوګی جوړوي. جاپاني رسنیو خبر ورکړی چې یو مشکوک کس د جاپان په لویدیځ کې هغه مهال د برید وکړ چې ښاغلي کیشیدا په آزاده فضا کې وینا کوله. له دې حملې سره په لوړ غږ چاودنه وشوه، خو صدر اعظم روغ رمټ له صحنې وایستل شو. د راپورونو له مخې د حملې چا ته زیان نه دی اړولی او پولیسو د پیښې په ځای کې یو مشکوک کس نیولی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر د قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 28 کلونو څخه 40 کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې به په جون میاشت کې درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 14 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دی چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سکال په هند کې د اکتوبر په 15 نیټه پیلېږي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
لبد مرغه ټول د متحدینو د درملنې مراکز شې دي، هغه خود کفا نه دي. او زیاتره اوس په دې وختونو کې ایوی نو ریسی ورته دي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي، نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کې. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره د یو بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متحدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي، هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مساعدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسېدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنگ سوي یو.
یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نشده دیز نروی استل دیر چغی مو پسی وکرلی خوراتا اونو شو.
او دا پروگرام پا پاکی و پزر پور دراما لرو.
زما تر روزا
نه ده درزا روزا ما
درزا مخیشا
و منگان سیم تو من جری پیایی.
اوز خپراوانه پا یو راپور پیل کوو. لنشی موادو سره د مبارزه کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغیزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره د UNODC اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او که یې ودروي. د دې بنسټونو څخه یوه هم د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له 30 فعالو مرکزونو څخه د 30 مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندیدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو د UNODC برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکي او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالي امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خود ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا UNDP په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر 1000 ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له 2 کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. د وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ که له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې UNODC ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون را نه ولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي نه و پېښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونه دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځ لاړ شي نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوسمهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت ترڅنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په ورستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جری بزمکه د کوکنارو لبوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنه کړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریب ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
نو تاریخ کې اوس سرونه سره راپورټ کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرځې را مات کړل، نو ماته هم کوشش وکړله. نو ما په مقابل کې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره څه کومک وکړي، نو کومک هم دروسه نه دي کړي، پور وړې هم راپسې دي، زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وایي په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکړي اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وای د دې ولایت ډیر بزګران د مجبوری او بې وزلۍ له امله کوکنار کری. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلګه ډیر د اقتصادي لحاظ ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی، هغه را تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې لومړۍ ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 1000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو 4 ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسکوله جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
کې شاوخوا شپږ نیم سوه جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
به خاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو دوویشو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کېږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي، د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کېږي، نښې نښانې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاحات داشو سوزک یا دتشو میتیازو سوی چه هم پا زنانو که رازی هم پا مردانو که رازی او تبابت پا اصطلاح که ورطا دیسیوریا او یا هم گونوریا هم ویلشی خو گونوریا به خاص عمل لری چه اغا ده گونوکوک پا نمو یا باکتریا دا چه اغای سبب ده او نور سوزک بیا که دلشی چه خپلا ده گردونا شروعوی ده گردو ده فیفونو یا حالبینو نا شروعوی ده مسانی ابلیدر نا شروعوی امچنان که دیشی چه اهلیل یا خارجی پیپ چکم ده دیزینا شروع یا من شواخلی
ده دی سوزک لاملون چی دی ولی زینی خلق ده سوزک لناروی سرمخ کی
سوزک که دلشی دی رو عمل ولریم چی یو عملی که دلشی چی میکروبی وی مختلف میکروبونا مثلا گونوریا پناما یا گرام نگیتیو یا گرام منفی باکتریا ده دی پوستا همدارنگ ده نور مختلف باکتریا پوستا لکه ایشیریشا کولی یا ای کولی په نامه ورته وایو همدارنګه د پروتوزوا په واسطه د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه یو کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشمې تیازو ده سوخت سبب که دلیشه منشای پا یوریترز یا حالبونو که کم دو پیپونه چه ده گردو چه خمسانه تراغلی ده دی که مشکل موجود وی یا مثلا بندش موجود وی چه ده مخدر مواد ده توکو پا وسته به پا ده غزدهو که ده تنگوال کلی کیگی او یا چنگه کیگی ده تنگوالی تا پرخوال برکه باز مخدر مواد توکو پا وسته چه ده پا وسته هم که دلیشه سوزک را منسته شه
تاسی دی مخدر موادو تا اشاره وکلا شی نشه مواد هم کلا کلا ده سوزک سبب کیگی ولی معتادین لدی ناروغی سر مخ کیگی
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي نظافت صحیح نه ده دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدی شي په صحیح هغه باندې نه وي او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي بله مهمه خبره ده چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدی شي ستنې یو بل ته استعمال کړي د هغې په وجه هم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وی هغه خپل خاص تاثیر لري وي دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تانکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمينه مسایده کې چلتا یا قدم مایات جمع شي په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتیازو بندش منځته راشي په دغه وجه باندې هم سوزک پیدا کیږي
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي
دغه مریضان اکثر تشمیتیاز سوخت نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تشمیتیاز زر زر ورځي او هم کېدلی شي چې تشمیتیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې یا ورسره وینه ولري یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا پی فست موږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضې وخت یو زیاره شي او هم کېدلی شي چې خپله دغه د علت په خوله کې سوزش ولیدل شي امکان دی ولري چې ورسره بعضې وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي
هغه دواګانې چې هغوی ته موږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه ایپیډرین یا چې مواد شیشه ده دا او ټابلیټ کې چې ډېر خلک یې استعمالوي چې د هغې مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي دغه جدي د رګونو د پراخوالي سبب کېږي یا د وازو ډیلیټیشن دي همدارنګه پرزن د حلب د فیپ د ګردې د فیپونو همدارنګه د مثانې او خپله په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په هغې واسطه ادرار خارج ته وړو په دغې کې پراخوالی پیدا شي فلهذا د تشمیتیازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي بل کراسو موږ د اوپیاډ خاندان ته یا ناغه کمچی افین استعمالی کی چې دا غینه کم شان جوړی دی لکه هیروین او میتادون او مصنوعی ترامادول او پینتازوسین او داسینور دا چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی یعنی دوی رګونه همدارنګ سلات او د دې ملسا یا په دې بولی سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شوي خوای او ډېرې ساتې عضلې دي د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي یعنی راټینګېږي او کوم چې ما اوپیټ خاندان خویو لکه هیروین مورفین مصنوعی پینتازوسین او ترامادول دغه چې دی دوی بیا دغه معاصرې د ټینګېدو سبب کیږي کله چې دوی ډېر ټینګې شوي نو په نتیجه کې ادراس نه خارجېږي دوی په دې معاصرو کې چېرته چې وي مثلا هماغه سبو کې بند پاتې کیږي نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې دا میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي یا په دې معاصرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډېر مخ کیږي
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي او څومره ډېر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي
که څوک نشه پرېږدي آیا دغه سوزک ناروغي ورسره کیږي او که یو بیلی درملنې ته ضرورت لري
چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهالی وي یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړي به یې پرېښودې ده کیدلی شي چې دا خلک زر ښه شي او هغه کسان چې اوږد مهال یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړې مخدره توکي استعمال کړي کېدای شي هغې کې یو سلسله تخریبات راغلي وي دغه کیدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري ډیری هغه معتادین چې کورنوی سړلی او نشئی موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري ناوړو کارونو په تیر بیا غلا او تلاشه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي لدی ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکو بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یو لوی ستونزه ده دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا بخپله د له خولې واورو
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي غي نو رسته بیا تاسو په کرایه کې نو مورته چې سید دغه رنگ منګ دغه به زه په مرو خرم او جوړ به کوم برابر به کوم د اوسیدل لپاره نو په کوم ځای کې چې اوسیدل م په هغه ځای کې مو څنګه مسایه نو سپنیزه زینه واغسته او دا مې واغه کور ته یوړله او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسي څو ستلونه هغه مو را واغستل دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل خو د کور مالک به د کور ته چې کله خالیو د دننه طرف نه به وته قلف اچو ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو هم د دنن چې دی زینه ورکو او هم چې دی دنن نه ستلونه ورکو هغه ټول وستل شوی نو یو ماشوم به ویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشې دی د زینه راوېستل ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونوس همدا شان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو په غشپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه برګونه به قطع کېدل موږ هم پر دې تمه وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه را نغله نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تېر شوی وو نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی وایي پرې شوی دی چې بیرون ووتم نو لږ ته لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دوپاسو سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی و او د ځان سره یې وړی وو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د امنیه قومندان ستارخان په خپل شوبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خبريږي ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي اصل کې سد سدا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف نا خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډري چیرې ځې ودرېږه؟
یاره لالا یاره که ښه کوي تخته.
اے پوډري تا ته وایم وایم ودرېږه.
قومندان صاحب
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کړې؟
موږ به قومندان له وهی مې ولې څه ګناه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډرې یې.
زه خو عملي یم، عملي خو ناروغ وي، ته مې وهی ولې؟
ته ناروغ نه یې، پوډرې یې. پوډرې
ولې یم؟ پوډرې انسان نه وي.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې د ګلان در واچوم؟
زه
ورک شه په دا مردار مخ او خیرنه کالیو.
قومندان صاحب صبر راته ووایه، ته زما نه څه غواړې؟
زه ستا نه انسانیت غواړم.
نو ولې؟ زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخلا شوی یم، څومره سره سره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم؟
اول به دې دا زهر نه خوړل.
زه اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، در سره ځمه.
در ځه، مخکې شه.
قومندان صاحب ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله در سره ځمه، وهم او کنځلو نه څه ضرورت دی.
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته در خېژه.
متادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لږ جک کړه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا د آواز نه جک
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سره راځه.
نه دی، در سره ځمه.
در ځه، مخکې شه.
قومندان صاحب ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف، دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب، پیژنم یې.
څه نوم یې او په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یې مه چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بلې صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنې قومندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو واورئ.